او یا هم د واتس اپ لپاره مشتره لیږي ځنې نیمګړتیاوي لري چې تر ډیره حده دغه نیمګړتیاوي په دې کې وي چې تاسو په خپل پیغام کې خپل نوم او ادرس نه یادوي او یا ځنې پیغامونه بیا تر دې هم زیات نیمګړتیاوي لري هغه دا چې په هغه کې د ورکسیوي کس نوم نشانه او یا هم ستاسو د ټلیفون شمیره نه وی ذکر شوی موږ څو ځله دغه ټکو ته ستاسو پاملرنه راړولې ده خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه تېروتنې کوي نو زه بیا هم په تکرار وایم کله چې پیغامونه ثبتوي لطفا دغه مهم ټکي په نظر کې ونیسي لومړی خپل نوم او ادرس وروسته بیا د ورک سوي یا پیدا سوي شخص نوم کومه نشانه عمر او په آخر کې هم خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره ووایست مننه او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې ستاسو د کوم ورک سوي دوست او عزیز په اکله معلومات راکوي
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته زه راځم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی شنې جامې تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده نو کدار چاوی نو د انساني هم دردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونی سي اول لمړې ته تلاش مې راوای ما سپرو و اته اته سالور پینزو سپر درې درې پینزو واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې مور لېږم بلش مې را سپر و نه و سپر شپا پینزو شپا نه او بیا نه اتصالاش میره تا بیم وایم واتس اپ پشته دی سپر و اتو اتو سالور پینزو سپر تری تری پینزو سلام هم در تا بیم سپر سالور آگیا اتا آگیا شپیتو نه سوالس نو روشن هم در توایم سپر و نه و سپر شپاگ پینزه شپاگ نه و نه اتصالش میره تا بیوایم چه در پالش میره در هم زنگ و حلوشی هم واتساب تا میسج کوله چه نکسونه کده چه پا کاری و تیور لیگم سپر و اتو اتو سالور پینزه سپر دری دری پینزه لتا سه دا د دې رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ خخ پرونه الله مو مل شه
خو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا 0 3 1 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 3 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلان وما 0 و 0 3 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوښنې دي تسلیم کراسه نو کوښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاو خو بس درایسته ما وزای ته زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر کړه الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې مې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د څورلس پنځلس کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه الک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03 9 14 01. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 9 14 01. دغه لکه وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزه نه کریالره ما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مړ دی. وسلام تاسو خدمتګار.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې د جنو پیدا سیوی کسانو په حق لمو معلومات راکوه. تاسو څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو پسې ګرځي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اکا زوی شفیع الله نومیږي. د ملای چت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکي دي. عمر یې اوس یو ښکار دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یو لس میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري. نو کچالي دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا ندیر څلور نوي پنځه سوه یو دیرش. بله شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دوه څلوېښت. درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نهه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
زه د غزنی د ولایت کې مقر د ولسوالۍ د پوهنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سوپسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی دي د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دي. د ورونو نومانی یو ورور ګل محمد نومیږي. بل جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کیږي چې د کور څخه نادره کسوي دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بي سیم شمیره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانه ونه لري. تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کیم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي. د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غایګل د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ سره پاړی کوم ورورجانه. زموږ یو دامد زوی تقریبا د 4 کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 3 کال و. نو دا قریبان و دغه سپینسار یا جانې مور یا د ډېره پسې پریشانه د ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري زموږ سره دې اړیکه ونیسي. په دغه شمیره 0 1 8 8 4 1 5 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 8 4 1 5 1. د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي خامخا نشر کوي. الله مو وساتو. السلام
علیکم. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي. دا 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 6 5 4 0. بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د جوال حق ده د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 9 5 3 5 4 5 3. بل سلام نمبر دی 0 1 5 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوته خان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 5 1 0 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 2 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادۍ ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د عمر اسی ویشت کاله به او انشاءالله و رحمان اوس به انشاءالله بی داسی اوت سلویشت اتت سلویشت کاله که بایی ده عمر نو کچیری چا تا معلومات وی ده از مشخپل آواز آوری نو دی پداغر شماری از مستر آری کبونی سی دو سپر اتنیوی یو پارسی بی رکم دو سپر اتنیوی سپر پنزلس سپر نسو پنزلس سپر سلور سو دیرش دو سو دیرش به پارسی در تا بیان کم دو سپر نو دو هشت نو سدو پانزده سپر چار سدو سی دو سدو سی جزاکم الله که هر شاعت معلوماتوی انشالله زیرم ورکو
ما یو زوی ده ورک ده زده بنده کجه که ده ولو سواده یه ما زایمی نیچه ده جلندر می زوی ده او اج صدوخان نملسی ده زوی می ده دولت در لسکاله کیرد چه ورک ده هریو چه را پیده که جایزه پینزل زره کانداری ده و سلام
گران ورور تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مهم خپل د ټلیفون شمیره خو تاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوی ده زه به اوریدونکو ته ولولم خو تاسو لطفاً خپل پیغام پر اتلونکي کې د سره ثبت کړئ دغه دوه مهم خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي تاسو د ټلیفون شمیره 0 3 1 2 1 8 5
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته زه نور الله هجرانی مل کابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتل سوال سکل عمر لري نقد غلک ده د سی برابر وښته لري که هر چا ته په اړه معلومات نه ته د غشمارو زنګ وای او وسه وای ول شپږ پته نه چلوي یعنی سی پر و ات و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهم شماره انټین شماره د پیپر شپږ یا نه پنځه نه پنځه اوس وا شپږ شپته ان استپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرې د په هیله د خپل حساب په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان
السلام علیکم دا زبیر رادیو ټلون کرام او د ګوت سلام له وړاندې کوم چې په کار ځم د شلمند او شیرو د سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوال سوال کې چې دا څنګه درک دی اصلي د شیرو د سوالي وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګر ونان نسیم درکټر دی اګه حرم سلمانو په اړه مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم کوم ورته شمیره اړ کې او نشته سمه د ټلیفون شمیره 0 2 2 8 8 3 0 2 شمیره زړه 0 2 2 8 8 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم عمر یو دوه غنیا لکان موږ ښکته دي شنومانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دی دا لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او ښکته د نوزاد نشپس په منځ کې کېږي چې دا د دوه کاله بنځات کم کېږي چې ورکسي دي کار ورور په دغه اکل معلومات لري نه خدامي د وجې دي موږ سره دغه شمیرو موږ سره اړیکې ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یو شمیره چې تاسو ته ورته وایو چې 0 3 1 2 1 1 څنګه بیا به شمیره ورته تکرار کوم 0 3 1 2 1 8 8 څنګه دا شمیره ورته مشره لیکو ونیسي کار چا ته معلومات وي مشوره معلومات راکړي جایزه هم خیمه مکمله ورلاسه کولای شي
السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستا غوښتنې درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو د پنځه میاشتې کې چې ندرک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم، دغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم، او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمیره 003-004-8-8-4-8-0-6.
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وړونه ورکسوی دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وړونه ورکسوی دي، که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0-8-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دی په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0-2-8-1-9-15-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-8-2-1-9-15-1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم. آزادی لطف آوری ټول اوریدونکو ته سلامونه، خاص طور پر جان ټول پروگرام ته. جان پر یادی ما د هلمند پیغام پرېږدم. موږ یو ګران دوست محمد اسماعیل نومی د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وی دی. هر چمره کې پاره معلومات یې مې دی خپل جرګل د ماسرې پر دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسه. ټلیفون شمیره وایم: 0-8-15-2-4-9. میرا یو ځل بیا وایم: 0-8-15-2-4-9. بل اتصالات شمیره وایم: 0-1-10-9-8-1.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای نه دی پاتې. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوش آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0-1-25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
Thank you.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بلخ پرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخنیسی او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاکله معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه ساسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه دکړې ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د دکړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوري انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړی وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو پر سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کوي چې دوی ولې د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلیم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې پدې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه لپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقوقونه ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجن خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سنجن نه سکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره وګدا موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ یم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل فریډ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي. او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس پندلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه سره کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې. او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضی خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسه کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارشتي. او پوک د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیال تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کالون کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلق په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبران ولای، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د تزده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پرزایده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي. او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې. او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیگی ورکول کیگی نه دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال کړ ما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دی درس ته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه د پاره هم خزه پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینک دی لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، ان کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خوځو مرسته وکي، چې هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دې په ډله باندې دا چې د خوځو حقوقو ته درناوی وکي، دوی هم خځې په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته دم دا شی وغواړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه ډیر زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 منټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو، همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون لنجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو علامه او ملګری.